وزیر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د میدان وردک د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر وایي چې د میدان ښار په مرکزي روغتون کې ډاکټرانو یې له میرمنې سره د ماشوم زیږولو پر مهال بد چلند کړی دی.
مریض ولادی تکلیف درلود او ساتون هم موټر نیولی و شفاخانې ته مو رسو او هلته په میدان ښار کلینیک ته مو رسو. د کلینیک لخوا له طرفه د قبیلو د زنان ډاکترانو لخوا نه د مریض په وخت ولادت کې وهل کېږي، کشکېږي، ورسره بعد رعایه کېږي او حتی تر دې پورې یوه ښځه ډاکتره دلته ده په وخت هغې کې ورته وایي چې ته د ما لپاره سوال وکړه چې زه اولاد نه لرم او بیا شکر پورې کا بیا وښي نه چا ته میلی دي، نه مې شکایت کړی پکې ده، نه څوک غږ اوري پکې ده او نه څوک خبرې ته غوږ نیسي. یوازنۍ تلیفون ما تاسو ته وکړو چې هغه مریض ځوان سره که په دې اله ترانسفر کېږي، خدای نه خواسته په هغه وخت کې له منځه ځي، حیات یې تباه کېږي، مخسر مخ کېږي. موږ دا غواړو چې د مریضانو توجه وکړه، خصوصا اناس داخلې ډاکترانې د مریض غم وخوري، لږ توجه ورته وکړه. پکر دی چې یو سړی موټر نیسي، دوه ساعته د موټر منزل کې هلته خپل مریض په حالت د کوما کې یا په حالت د سخت حالت کې پکر دی، یا داسې یوه ښځه زنانه چې په هغه سره تکلیف د ولادت کې پکر دی، د کلینیک د میدان ښار ته رسي، هلته د غولو خوا
مونږ دغه ستونزه د میدان ښار د مرکزی روغتون له مشر ډاکټر فاروق وردک مخلص سره طرحه کړه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، یو کس د میدان ښار د نرخ ولسوالۍ نه مونږ ته زنګ والی و، هغوی ویلې چې میرمن د نرخ ولسوالۍ نه راوستې د میدان وردک ښار روغتون یا ما کلینیک ته، هلته ده ویلې چې ښځې کله چې ولادت کوو دې سره د ولادت پر مهال یا د ماشوم زیږولو پر مهال ډېر بد وضعیت د نرسانو قابلو لخوا شوی دی او دا یا تاوهلم ده. که څه هم چې مونږ پخوا هم داسې ورته پیښه درلوده د ننګرهار د روغتون نه، خو مونږ غوښتل چې تاسو سره په دې اړه خبرې وکړو. تاسو په دې اړه څومره څه وایئ؟ دا مسله څومره تاییدوئ؟
زه خو اول دا وایم چې که داسې پیښه شوې وای که نه،
بله،
او د مریض او په یوازې ناراضه وای،
بله،
ما د دفتر فاصله د ولادي اتاق په قدموی چې حساب کې سل قدمه نه راځي، نو دغه ورور د دې دپاره چې د مشکل دفته نل شوی وای که نه،
مونږ
لازمه توصیه که چا دا کار کړی وای، زما توصیه هم ورته کړې وای. کات یو دوه دقیقه به د خپل وخت ضایع کړی و، ما ته به راغلی و چې په راتلونکي کې هم داسې کار چا نه وای کړی. ولې زه تاسو ته وایم چې زموږ په ګلاتي روغتون کې په هغه ګالي اندازه خدمات ولس دپاره ارزه کېږي چې یعنی اکثریت ولس ډېر راضي دی ته، او هیڅ داسې وخت داسېنده خو بیا د قابلې او د ډاکټر د خونه به زه باوري نه یم چې داسې پېښه دې وشي چې هغه د یوه طرفه مریض وي او د بله طرفه د دینه ډاکټر یا قابلې یا ډاکټر د خونه ناشایسته برخورد ورته.
دوی ډاکټر صاحب بخښي، یوه مسله دا هم وایي چې کله چې دوی میرمنې ماشوم زیږولو نو په هماغه وخت ډاکټر یا هماغه مسؤول قابلې دینه غوښتي دي، ورته ویلي دي چې زه اولاد نه لرم، ما ته دعا وکړه. دا وایي چې ښځې مې البته د دې کار نه انکار کړی یا څنګه، یا به دعا ورته کړي او په هغې وخت کې هم قابله یا ډاکټره پې په قار شوې ده او بد برخورد کړی. تاسو یې نظره دغه چلند یعنی د طبابت اخلاق باید څنګه یي؟
اول خو زه دا چلند بالکل محکوموم، بالکل د ډاکټر هغه خو پرېږده پرېږده چې حتی د عادي انسان په کچه هم دغسې برخوردونه نامناسب، بالکل محکوموم او سخت مخالف یم. او داسې جلسه به موږ و نه وینه چې په دې کې زموږ برخورد د مریض او غیر مریض سړي سره په څه شایسته رقم سره باید وشي. او زه ډېر طرفدار دی یم چې په مجموع کې ټول غواړو چې د افغانانو مشکل حل شي، یعنی باید موږ په یو سلوکو کې څه تغییرات راول. او بیا صحیح بحث شو، داسې یو بحث دی که یو ناروغ راتي یو ډاکټر ته، هغه بې پروردګار عالم نه بل چا ته هېڅ امید نه وي، نو زه بالکل د دې مخالف یم.
او بیا مخصوصا بخې ډاکټر صاحب تاسو خبره هم قطع کوم، مخصوصا هغه کسان چې له لرې پرتو سیمو نه په مشکلاتو سره موټر نه لري، موټر نیسي، بیا خپل ناروغ مخصوصا هغه میرمنې چې ناروغي هغوی بیا د کلینیک اشرفخانې ته راوړي. نو یو بله مسله هم ده چې ډاکټر صاحب فکر کوم هغه کسان چې په ولایتونو کې په روغتونونو کې هغه ډاکټران یا طبي کارکوونکي چې بد چلند کوي، دغه کسان مجبوریږي چې خپل ناروغ مرکز کابل ته راوړي. او تاسو پوهیږئ چې کابل کې نن سبا ډېر بیروبار دی او په روغتونونو ډېر مشکلات دي، رسیدل ته نو فکر کاو چې قدم په خپل سیمایي ضرورتونه کې یا ولایتونه کې د ډاکټرانو د تخصص د ساتي په لوړوالي کې کوشش وشي او همدار از دوی چلند خې نو دغه ناروغان په کابل ته ناراضي دلته هم غنه ګونه نه دی.
تاسو سره فلسفه د موافق یم چې څومره ښه چلند وي با کیفیت خدمات وي خلک راضي وي د مریضان او ناروغان ستونزه به ګملته په محل کې حل کیږي او برعکس دوی به د لوی ستونزو سره زموږ د غریب مخلوق مخامخ وي. ولې د حل لاره ډیره ساده او ډیره سلیسه ده.
بله بله مهربانی.
خلک دغه شرکات اجرا کوي چې تر کوم د یوې ادارې د برنامه ولو لپاره یو حرکت وکړي چې دا معمول دی په ټوله دنیا کې.
زه فکر نه کوم دا یو سیمه ایز کس و د محمد اکبر په نامه
داسې کسان په سیمه کې مشته دي په بازارو کې په کاریاتو کې مشته دي که دا موضوع وای په یوازې دې چې دومره لرې تماس ونیسي مصرف وکړه یو ځل به ما ته راغلی و بیا به د تاسو سره تماس نیولی و.
واقعا او تاسو ژمنه څه ده په راتلونکي کې دغه کسانو سره به تاسو د کومې لارې برخورد وکړئ دغه ډاکترانو قبلو سره؟
زه په پرنسپ خپل کې په خپل روزانه ژوندانه کې د دغسې برخوردونو دا که صحیح بحث کې وي که په نورو بحثو کې وي سخت یې مخالف یم او د دې په مقابل کې په هر څه مقابل کې تحمل لرم ولې د داسې زش برخورد مقابل کې هېڅ تحمل نه لرم. د ما به انشاءالله تعهد داری که وریس در جانب نور هم آگاهی آمه پرگرامون هم مشتقیتی و در راکستوان و سره با ده خیر و یه پا الوان موگ نورم خپل پیامون قوی که و ولی پا کار داده چه ده وریسون و سره هم کار وشی آگاهی آمه پرگرامون هم پورت یولشی چه چرو دوی هم پا ده قانیشی کلا کلا پا ده تقاضا ده و مراجع کهون که دیر الوله پا داکتر بانده دیر تراکم ده ناروغان ازدهام د ناروغان زیات وی
کتم چوب اخی ډاکټر سبو بخی د رادیو می تاسو خپل رادیو د ازادي رادیو د خلکو رادیو د خلکو د غږ رادیو ده ولی بیا د دې ترڅنګ چې دا خبره تاسو ته ورسیده تاسو نور خدمات څنګه د دوی شکایت کول ویل مونږ مثلا دوا په خپل اخلو د باندې نه ده روختون بهر د دوا خدمات هم څنګه دي تاسو ته شفخانه کې دوا لري
حکومت دوا چې اساسي دوا یعنی په طبي لحاظ موږ اسینشل ډرګ وایو.
بله
د اسینشل ډرګ کې د وزارت ستومه پالیسۍ کې شامل ده هغه به خامخا په روغتون کې موجوده وي د روغتون د خانه به ورکول کیږي یو مقدار داسې دواګانې دي کله کله چې هغه د اسینشل دوا نه پورته دوا مریض ته ضرورت پیدا کړي ممکن د بازار نه یې واخلي. دا یوه خبره ده. دوهمه اساسي ستونزه دلته څه ده؟ اساسی ستونزه دا ده چې د کومې منابع چې زموږ ولایت ته په واک کې ورکول کېږي هغه د سیویسو د وګړیز ځواک په مقابل کې ورکول کېږي یعنی د منابع پر کپیتا موږ ته حسابي.
بله.
حال دا چې هغه ریښتینی نفوس چې کوم دی زموږ په ولایت کې د یو میلیون په شاوخوا کې دی
او تاسو ته د څومره مقدار درکول کېږي؟
بله.
او تاسو ته څومره اندازه
ورکول کېږي؟ د شپږو لکو نفر په شاوخوا کې راکول کېږي. دا هم یو ستونزه ده چې موږ د مقام د وزارت سره هم شریکه کړې او مقام د وزارت پارلمان سره هم شریکه کړې. موضوع تیر کال د موږ د مانګې ورکشاپ وو او دا ستونزه په اکثریت ولایتو کې ده.
او ډاکټر صاحب تاسو ته یوازې د میدان ښار د ولایت نه ناروغان راځي یا نورو ولایتونو نه؟ تاسو خدمات څنګه دي و دغه بل د میدان خار ولسوالۍ او مریضان ته تاسو رسیدګي کولای شئ کنه؟
موږ ته خو یو د غیمو روختون چې دی د سړک په سر روختون دی.
بله.
زموږ د ولایت د هغه ولسوالۍ چې نږدې پرتې دي دغه اکثریت لکه نرخ خود مرکز میدان شار او جلیز د دې ټول ناروغان دلته راځي ولی کله کله کومه پیښه کې د سړک سر لکه اکسیډنټ لکه نور واقعات ترافیکي پیښې
عجل واقعات د
اکثریت ولایاتو هغه هم دلته مریضان هم راځي او هغه ته موږ لازم خدمات ارزه کوو په لازم وخت.
او بله
ډیره
مهرباني ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې د شپې او د ورځې تاسو دغه ډاکټرانه او خپل روغتیایي پرسونل کنټرول کوي په دې هیله چې د دغه کس یا هغه کسان چې مشکل لري تاسو سره واقعا له نږدې طرحه کړي چې تاسو د هغوی مشکل حل کړئ.
مهرباني. دغه مسایل لږ دقیق غاغشي چې وار وسته تشریف راوړی
بالکل
انشاءالله ډېر معصوم زبا تاسو ته د ترانسپورت سہولت خپل موټر کې بم راوړم خپل موټر کې بخورم دا شد په د ناګهانی خراب شو زبا نه وم د سرطان بده ناروغ حالت مو ګوري
اتمان اتمان انشاءالله اتمان ډاکټر صاحب ولنا
نه من هاج ضرور تاسو وهيله ده تک ځنې خبرې دا تشته دي چې فقط یو څوک ویم دا چې په دې څه بوت کار کوو کنه وی دا ولایتي روغتون د کابل نه حتی چون هلته تراکم د کاغه بیخي زیات دی د کابل ناروغان زموږ ولایتي روغتون ته راځي.
بله بله حتما موږ به هڅه وکړو چې همدا محمد اکبر سره یو ځای تاسو روغتون ته درشو. حتما در به شو د خیره او مهرباني ډاکټر صاحب ډېره مهرباني ورځم په خیر کور ودان ژوند اوس خدای پامان خدای پامان. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202-2722.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کرکټ بورډ عمومي مشر او د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شهزاده مسعود زموږ میلمه دی. له ښاغلي مسعود سره په دې پروګرام کې د کرکټ بورډ په اړوند مسایلو او په دې برخه کې د ځینو ستونزو په اړه خبرې وکړو. مسعود صاحب ډیره مننه چې زموږ د خبرونه میلمانه شوي.
کور مو ودان.
خوشاله اوسئ. مسعود صاحب لکه نن چې تاسو د کرکټ بورډ د عمومي مشر په توګه ټاکل شوی یې، تاسو څوم د کارونه کړی د کرکټ د لوبډل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه د مخه زه باید دا ووایم چې الحمدلله د نور کلو پر تر باندې اوس زموږ د کرکټ بورډ اداره هم ظرفیت ډیر لوړ شوی ده او اداره مو د پخوا په نسبت مو ډیره ښه شوې ده. دوم دا چې موږ د سکاله د شروع نه تر پایه پورې د کرکټ څومره لوبې چې د موږ لوبډلې کړې دي، چې البته یو خو د دوی خپل استعداد او بل د ادارې ظرفیت چې دوی لپاره ښه سهولتونه برابر کړي دي، موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. تر دغه دمه هم چې زه درسره خبرې کوم، موږ په بورډ کې نه په وخت کې
له دې وړاندې ظرفیتونه د کرکټ بورډ کم و.
په اداره کې نیمګړتیاوې وې بدون شک، اوس هغه نیمګړتیاوې په اداره کې نشته ده. په ټیم کې به پخوا یا به دقت نه کار ډېر اخیستل کم، اما اوس په سلو کې سل درته ویلی شم چې د ټیم په انتخاب کې ډېر دقت کار اخیستل کېږي. یو خاص سلیکشن کمیټه مو ورته ټاکلې ده چې په دې باندې ښه غور کوي او ښه انتخاب وکړي، چې یو وجه هم دغه ده چې دوی دومره لاسته راوړنې درلودلې د ښه انتخاب خبره.
بله مسعود صاحب، د کرکټ بورډ د کارکونکو یا د کرکټ د مینوالو یو انتقاد او چې په افغانستان کې د دوی لپاره مناسب ځای نشته ترڅو دوی پکې لوبي وکړي، اوس څنګه په څو ولایتو کې تاسو معیاري میدانونه د کرکټ جوړ کړي او په څو ولایتو کې پلان لري چې جوړ کړي؟
خکه څو کلو مخکې ته نظر وکړو، اوس ورسره نظر وکړو، د خدای فضل ده اوس موږ استډیوم هم لرو، میدانونه هم لرو، چې زه به خبرګه د کابل نړیوال سټډیوم درته یاد کوم، د ننګرهار نړیوال سټډیوم به درته یاد کوم. دغه په مختلفو ولایتو کې میدانونه دي،
اما اوس له کرکټ سره مینه ډیره پیدا شوې. فکر نه کوم چې د ننګرهار او کابل میدانونه به کافی وي. نور ولایتو لپاره مثلا خوست لپاره، کندهار لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟
بالکل بل شکه موږ سکاله هم دغه پروګرام درلوده، خو چې متاسفانه ځینې ستونزې په وجه باندې هغه پاتې سه. په راتلونکي کال کې موږ د کندهار او د خوست لپاره خاص پلان لرو، چلته هم سټډیومونه ولرو. خو خوشبختانه موږ په زیاتره ولایتونو کې، خصوصا په شمال کې، موږ میدانونه هم لرو، اکاډمیان هم لرو، او کوشش مو هم ده چې د کابل په شان او د ننګرهار په شان دغه په خوست، په قندهار او حتی په شمال کې هم دغه سیستم مو.
جناب مسعود صاحب، داسې انتقادونه موجود دي چې د کرکټ بورډ په اداره کې له کارکونکو سره سلیقوي برخورد کیږي، او لکه نه چې تاسو او تاسو اجرایوي مشر دې پوسټ راغلي، د دې ادارې شاوخوا 50 کارکونکو له وظیفې څخه لري شوی دي، تاسو په دې اړه څه وایي؟
50 کس خو باندې لري شوی، کله چې څلور 15 کسان لري شوی چې هغه هم د ادارې د لزمدید په اساس باندې لري شوی دي. اداره ملک چې مخکې ماده تویل د پخوانه بوس ډیر ښه شوی ده، اوس هر څوک چې هر پوسټ راځي د آزاد رقابت لارې نه راځي. یعنی زه به خپل ګادر ته یاد کوم، اول د موږ خپل اجرایوي رئیس د آزاد رقابت لارې نه من سره غلې چې ډیر تکړه، ډیر پیاوړی او د کرکټ ښه تجربه لري او په منیجمنت کې ماسټری لري. زه فکر کوم چې د 50 کسانو خبره به حقیقت مونږ لري، 115 کسان چې تری دي اغم د ادارې د لزمیت په اساس باندې.
اما دوی داسې انتقادونه لري جناب مسعود صاحب چې دوی د شخصي خصومت لمخې له دندې لري شوی.
په هیڅ وجه باندې نه. په یوازنۍ اداره چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا هغه د کرکټ بورډ اداره ده چې په هغې کې شخصي مسایل خصومتونه دا اصلا هیڅ وجود نه لري. دوی چې لرې شوي دي فقط د ادارې د لوزملید په اساس لرې شوي دي، او دوی په ځای باندې چې کوم کسان راغلي دي هغه د آزاد رقابت په اساس باندې راغلي دي او هغه پوستونه نیولي دي.
تاسو له اتصالات کمپنۍ سره هم قرارداد لرئ، هغوی تاسو ته هر کال کلنۍ مرستې درکوي، که په دې اړه لږ وضاحت ورکوئ د هغوی کلنۍ مرستې له تاسو سره څومره دي؟
چون دا قرارداد په 2011 کې و، که په 2012 کې شوی و د ادارې د کرکټ بورډ سره، چې په هغه وخت کې د کرکټ بورډ چیرمین ښاغلی زخلوال صاحب و او دانش صاحب د کرکټ بورډ سی او. دا قرارداد هغوی سره شوی و او دا قرارداد درې کالو دپاره و، او په هغې قرارداد کې هم چې لږ څه یو ستونزه پیدا شوه چې زه باید یاده کړم چې د اورېدونکو ذهنیت په هغې باندې خلاص، په هغې قرارداد کې د یوې پټې انډور اکاډمي یادونه شوې چې دا باید جوړه شي، چې متاسفانه هغه انډور اکاډمي یا پټه سرپټه اکاډمي په هغې وخت کې جوړه نه شوه، ځکه د موسم چون ژمی راغی موسم د دغه نه و چې هغه اکاډمي په هغې وخت کې جوړه شي، او هغه پیسې هم په یو بل ځای باندې مصرف شوي. یعنی په دې معنا
جناب مسعود، زما پوښتنه هم همدې برخه ته راتلله. اتصالات کرکټ بورډ ته $300,000 ورکړي وو تر څو په کابل کې د زیبای اندام یو کلب جوړ کړي. اوس داسې ویل کېږي چې دغه $300,000 ونه لګول شول او د کرکټ بورډ د کارکوونکو یا د چارواکو شخصي جیبونه ته ولاړې. اتصالات هم په دې برخه کې تاسو ته څو ځله مکتوبونه لیږلي کرکټ بورډ ته، په دې برخه کې تاسو ځواب څه دی؟
خیر، دا خو به زه په اطمینان سره درته ویلی شم چې دا پیسې به د چا جیب ته نه یې تللي، سره د دې چې په هغه وخت کې نور چارواکي وو. خو بیا هم زه یقین لرم چې دا پیسې شخصي جیب ته نه یې تللي، اما په هغې ځای باندې نه دي مصرف شوي چې هغه کوم دوی پلان کې ورکړی،
لکه
انډور اکاډمي یعنی پټه اکاډمي به جوړ شي یا جمنازیم جوړ شي. دا پیسې په نورو برخو د کرکټ کې لګول شوي دي، اما آیف میل شوي نه دي. خوشبختانه دا اوس و چې زه تا سره خبرې کوم، موږ دا پلان جوړ کړ او په سرپټ اکاډمي باندې دا اوس په ډېر شدت سره کار روان ده، او ان شاء الله تعالی دا به هم جوړ شي. هغه پیسې په اطمینان سره درته ویل شم چې خورده بور نه.
جناب مسعود صاحب، داسې ویل کېږي چې له دې وروسته اتصالات هم له تاسو سره له کرکټ بورډ سره مرستې کمې کړي، تاسو تاییدوئ؟
خیر، په هغه اندازه باندې نه دي، اما دومره درته ویلی شم چې که اتصالات په موږ باندې بیخي د مرستې کمې هم کړي، د کرکټ بورډ اداره دومره فعاله اداره ده یا مارکیټینګ دومره فعال ده چې موږ کولی شو چې د بل چا سره هم دا قرارداد وکړو. خو موږ دا ترجیح ورکړې ده چې موږ د اتصالات سره باید اوسو. کرکټ اوس په هغې مرحله کې نه ده، کرکټ ته هره کمپنۍ زړه ښه کوي چې سپانسر یې کړي، کومکونه یې لږ څه کم شوي دي، اما په هغې اندازه باندې هم نه لکه څومره چې خلک وایي.
بله، یو بل انتقاد دا دی چې کله په بهر کې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبو لپاره ځي بهر ته، هلته په فری ټکټونو باندې یا په وړیا ټکټونو باندې د کرکټ بورډ د کارکوونکو د کورنۍ غړي هم ورسره ځي.
دغه مسله زه فکر کوم چې د 2012 کال مسله ده، چې په هغه وخت کې موږ د پاکستان سره یو ورځنی وانډ انټرنیشنل میچ درلوده، او موږ ته کامیار هوایي شرکت چې همیشه دا کومک کړی ده اوس یې هم کې، موږ ته 50 فری ټکټ راکړه، یعنی مجانی. موږ دې ته ترجیح ورکړه چې تر بل هر چا نه باید موږ د کرکټ بورډ د ادارې کسان زیات لاړ شي، ځکه چې دوی د کرکټ په خدمت کې دي. نو په هغه وخت کې داسې یو کار شوي، هغه په دې معنا باندې نه ده چې دا د کرکټ بورډ د بودیجې نه تللي دي یا د کرکټ بورډ بودیجه په بې ځایه په شخصي فامیلو باندې مصرف شوې ده. هغه مجاني ټکټ و او هغه د دوی حق و. ډېر وطنوال د موږ لاړل په خپلو شخصي ټکټونو باندې لاړل، ځینې په مجاني ټکټونو باندې لاړل چې تر څو خپل ټیم تشویق کړي.
مسعود صاحب، تاسو د بودیجې مسله یاده کړه، حکومت څومره دا مهال د کرکټ بورډ بودیجې ته پاملرنه کوي؟ ځکه چې کرکټ بورډ په دې تېرو څو کلو کې افغانستان لپاره ډېرې بریاوې راوړې او د افغانستان بیرغ یې په نړۍ کې ورپاو. حکومت څنګه د بودیجې له لحاظه څومره توجه کوي کرکټ بورډ؟
په ټول دغه درو کالو کې چې کومه انکشافي بودیجه د موږ د کرکټ بورډ لپاره د دولت خوا نه راکول کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دا کافي ده، ځکه چې موږ تر بل هر وخت نه اوس خپل داخلي کرکټ ته ډېره وده ورکوو چې میدانونه ولرو، اکاډمیان ولرو.
کولی شئ دقیق نه وایي چې تاسو ته د کال د حکومت له خوا نه څومره بودیجه درکول کیږي؟
$1,000,000 راکول کیږي، چې زه دا کافي نه بولم، او زه امیدواره یم چې راتلونکي کالونه د موږ کرکټ به هم ظرفیت به نور هم لوړیږي، یعنی لاسته راوړنې به زیاتی او د دولت توجه به هم ورته زیاتیږي، دا بودیجه به ور اضافه کوي. دا بودیجه کافي بودیجه نه ده، موږ په دې باندې اکتفا نه کوو چې دا یو میلیون ډالر کافی ده، باید تر دې هم ډیره زیاته شي.
بله، کرکټ بورډ سره لدې چې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشول افغانستان لپاره بریا به ډیره راوړي، اما لوبغاړي وایي چې دوی له پوره امتیازاتو یا کافی امتیازاتو څخه برخمن نه دي.
کرکټ د څو کالو مخکې سره اوس نسبت باندې پرتلا کو نور پاغه وخت کې تاسو فکر وکړئ چې یو د کرکټ یو لوبغاړي د ورځې دیرش افغانۍ اسریا درلودله، اما په اوس شرایطو کې چې زه تاسو سره خبره کوم په کافی اندازه باندې د موږ لوبغاړي معاش لري، د دوی لپاره چې کوم تمریناتي کمپونه په داخل او خارج کې جوړیږي ټول سہولتونه برخمن دي، یعنی دغه سہولتونه ټول د اداره د کرکټ بورډ ورته برابرې. زه فکر کوم چې په دغه عرصه کې به کرکټ بورډ اداره هیڅ نوې نیمګړتیا به نه لري، یعنی هغه څه دوی مشکلات چې دي ټول مشکلات ته رسیدګي کړی ده تر بل هر وخت نه.
کله چې موږ تاسو په بهر کې د فوټبال یا د کرکټ د لوبغاړو ماشونه ګورو هغه ډیر لوړ دي، افغانان خو هیڅکله هم له هغوی سره نشو پرتله کولای افغان کرکټ لوبډله. اما اوس هم د دوی میاستنې تنخوا څومره ده د کرکټ بورډ د ملي لوبډله؟
خیر، دا چون په څو کټګوري باندې دي ټول په مساوي په یو رقم سره معاش نه لري، اما دومره د طویل شم چې نظر نور لوبغاړو ته یا نور ورزشی لوبغاړو ته چې په افغانستان کې کوم ورزشی ورزش مرواج دي، د ټول په نسبت باندې د کرکټ بورډ اداره خپل لوبغاړو ته کافی اندازه باندې معاش ورکوي.
یعنی هدا اقل او هدا اکثر نه دی معلوم؟
معلوم ده صاحب، ما ته چې په درې کټګوري کې دي، اے بی سی، د اے بی ډیری، د بی بی بیا کمی، د سی بی بیا بخی غی، نور ماشات فوق العاده خدید نسبت نور غته. اما که نور دنیا په پرتله باندې موږ مقایسه کو، د خطبی خبره ده چې غوی هر یو کرور پتی ده، میلیون پتی ده، دوی هم که مهنتو کی خواري وکي او اغه مقام ته ځان ورسی لکه څنګه چې نور پیشرفته ملکونه رسواله ده. زه فکر کوم چې پاینده کې دوی ژوندم دغه سي، اما د په خوا په نسبت باندې اوس ژوند ډیر ښه ده.
بله جناب مسعود، په دې وروستي څو میاشتو کې د کرکټ ملي لوبډله ته د ځوانانو لوبډلې څخه یا د نولس کلنو لوبډلې څخه ځینې څیرې ورغلي دي، د دوی په انتخاب کې څومره دقت کیږي تر څو خدای مکړه داسې نشي چې ځینې مهمې لوبې د افغانستان په زیان تمام شي، افغانستان بایلي؟
طبي خبره ده چې اول خو تاسو فکر وکړئ چې ما مخکې درته ویل چې د کال د شروعنه تر اوسه پورې دوی ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. بعض اوقات موږ سلیکشن کمیټې نوی ځوانانو ته هم وخت ورکړی چې په ټیم کې برخه واخلي او ښه ځلیدلې هم دي. طبي خبره ده چې موږ به په ځوانانو باندې ښه سرمایه ګذاري کوو، ټول عمر خو به دا ملي ټیم نه وي، نور موږ ځوانانو ته هم چې چانس ورکړی ده ښه ځلیدلي دي، په آینده کې به یې هم ورته ورکوو، نور به هم زیات کار پرې کوو چې تر څو په آینده کې دغې ملي ټیم ځای دغه ځوانان ونی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو ته هم لاره پیدا کړې، همداشان د 2014 کال لوبو ته هم لاره پیدا کړې شل ورځو ته. دوی ضرورت لري چې په دې وخت کې پوره چمتووالی ونیسي تر څو دغه دواړو لوبو کې بری ترلاسه کړي. اوس د دوی چمتووالی څنګه روان دی؟
زه خو اول خپل ټول هیوادوالو ته د دوی په دغه کامیابی باندې چې دوی 2015 نړیوال جام ته د اولین ځل لپاره 500 ورځې لوبو ته لاره پیدا کړله مبارکي وایم، دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده کرکټ په تاریخ کې. د تر څنګه خوشبختانه چې د موږ ټیم وکول شي 2014 شل ورځې ته دریم ځل لپاره لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دغه بریا سره د اغه ورځې نه دوی ته خاص پلانونه جوړ کړی دي چې تر 2015 کال پورې په دوی باندې څنګه تمرینات په داخل کې وکړي، په خارج کې وکړي، څنګه نړیوالو هیوادو سره د مسابقو زمينه ورته برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې د استرالیا آب او هوا یا غو پیچونه فرق کوي د سیاسي هیوادونو سره، دا ټول شان په نظر کې نیولې دي او زه امیدوار یم چې دوی هم دا درک وکړي چې دوی مسؤلیت دوه چنده سره د ډېر قوي قوي ټیمونو سره به دوی مخامخ کیږي. د نورو کلو پرتله دا ځل باید دوی په نړیوالو لوبو کې خوځلې.
بله، په دې هیله چې د کرکټ ملي لوبډله په دې لوبو کې هم افغانستان ته بریا راوړي. مسعود صاحب، ورو ورو د خبرونې د پای شي بوته ورسېدل، فقط په ورسته کې څو ای اوریدونکو ته څه نوي پلانونه لري تر څو کرکټ بورډ نور هم وغوړيږي او د کرکټ ملي لوبډله نور هم وځلېږي، څه دي ستاسو نوي پلانونه؟
د دغه ټول سره چې موږ دغه کارونه کړی دي، زما په اند باندې به موږ اولویت داخلي کرکټ ته ډیر زیات ورکو چې داخلي کرکټ مو ډیر زیات رش پیدا کی، اداره به نور هم پیاوړی کو او خپل ملي ټیم یا د نسکلونو ټیم باندې به لیازیات خواری کو لیازیات مهنت بک پکو چترسو پراتون کی نړیوالو لوب کې دوی خیل سره ورنول
ډیره ډیره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدل ته پاتې ورسید ل خپل ملما د کرکټ بورډ لو ممی مشر شهزاده مسعود صاحب څخه ډیره مننه
کور مو ودان
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
سروے وہ یلا دیکھو سر